السلام علیکم د ازادي رادیو نن سهارنی خبری مجلې ته خراغلست قدر منوریدونکو د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان برېښنا شرکت له یو شمیر کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د نږدې 10,000 میگاواټ برېښنا د تولید هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. بختار خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د دې شرکت د پلان د څانګې د مشر محمد ناصر احمدي له قوله خبر ورکوي چې وایي په دې هوکړه لیکونو کې له بېلابېلو سرچینو لکه له ګاز، حرارتي انرژۍ او سکرو څخه د برېښنا د تولید په پروژو هوکړه شوې ده. د احمدي په ټکو د دې پروژو تخنیکي چارې به ډېر ژر د افغانستان په دریو سیمو کې پیل شي. ښاغلي احمدي د دغو پروژو د موقعیت په اړه څه نه دي ویلي. برېښنا شرکت داسې مهال د دې پروژو د هوکړه لیکونو خبره کوي چې د پلازمینې کابل په ګډون په ډېرو ولایتونو کې خلک د برېښنا له پرچویو شکایتونه لري. له ایران دوه استل شوي افغان ماشومان پرون خپلې کورنۍ ته وسپارل شول. د نیمروز ولایت د کار او ټولنیزو چارو له ریاست څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي د سهار او محسا په نوم دوه ماشومې نجونې چې پرون ایراني پولیسو له دې هېواده ایستلې وې خپلې کورنۍ ته سپارل شوي دي. د خبرپاڼې له مخې د دغو ماشومانو کورنۍ د نیمروز په مرکز زرنج ښار کې له ایراني لوري سره تر همغږۍ وروسته موندل شوې ده. د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې په تیرو دوو کلونو کې څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته استول شوي دي. د دې سازمان په ټکو د دې اخراج شویو ډېر شمېر ماشومان او ښځې دي. په جرمني کې یو ځوان د اسرایلو پر سفارت د برید د پلان او له داعش ډلې سره د یو ځای کېدو د هڅې په تور په 3 کاله بند محکوم شو. د برلین سیمه ییزې عالي محکمې پرون په یو بیان کې ویل دا 19 کلن ځوان به چې نوم او هویت یې نه دی ښودل شوی خپله د بند موده په دارالتدیب کې تیروي ځکه د نیول کېدو پر مهال لا صغیر و. په بیان کې راغلی دی چې تورن د 2015 کال په فبروري میاشت کې د اسرائیلو پر سفارت د برید پلان جوړ کړ خو چاودیدونکي توکي یې ترلاسه نه کړل. د بیان له مخې د تورن د داعش له غړو سره هم اړیکې لرل او چمتو شوی و چې له دې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته ولاړ شي خو د برلین په یو هوایي ډګر کې ونیول شو. هند له نږدې 4 کلن بندیز وروسته پرون اجازه ورکړه چې له دې هېواده 15,000 میټریک ټونه د غنمو اوړه او ورسره تړلي محصولات بهر ته صادر شي. هندي چارواکو ویلي دي د دې هېواد د غنمو حاصلات اوس د تیر پرتله ښه شوي. هند په نړۍ کې له چین وروسته د غنمو په تولید کې دوهم مقام لري. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې په هند کې د تودوخې څپو د غنمو حاصلات کم کړي وو. نوی دیلی په 2022 کال کې د غنمو د حاصلاتو د کمیدو له کبله نورو هیوادونو ته د غنمو صادرات منع کړي وو. او د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د کرکټ د یو ورځنیو لوبو د نړیوال جام په سیالیو کې جنوبي افریقا ته د 28 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د زیمبابوې او نامیبیا په کوربتو په دې جام کې پرون 3 لوبې وشوې چې یوه یې د افغانستان وه. افغان زلمیانو جنوبي افریقا ته د 268 منډو هدف ورکړی و خو سیالي لوبډلې په 40 اوورونو کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړ او هدف یې پوره نه کړ. په 2 نورو لوبو کې انګلستان د 28 منډو په توپیر پاکستان ته او استرالیا د 8 وکټو په توپیر آیرلند ته ماتې ورکړه. د افغانستان بله لوبه سبا یکشنبه له ویست انډیز سره په پام کې ده. د 19 کلنو د جام نړیواله پایلوبه به د فبروري په 6 ترسره شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمن اورېدونکو راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. پراپورونو کې به واورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې که مرستې ترلاسه نه کړي نو ښایي په خوارځواکۍ اخته افغان ماشومان او میرمنې ژوند وبایلي.
یقینا چې دغه ماشومان ته به توجه وشي او د دوی لپاره چې په سوی تغذیې باندې مبتلا نه شي یو اساسي فکر باید په نظر کې ونیول شي.
متحد ایالات په پام کې لري چې په قطر کې د هغو افغان کډوالو کمپ وتړي چې امریکا ته د تلو په نیت هلته دېره دي. په نورو موضوعاتو کې، د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ خلک شکایت کوي چې د ژوند په ټولو برخو کې له جدي ننګونو سره لاس ګرېوان دي.
د سپیرې ولسوالۍ څخه فکر وکړئ چې د بازار نه ډېره یوه لرې سیمه ده، ډېر شیان نه پاتې دي، که د تعلیم په برخه کې ده، که د روډونو په برخه کې ده، که د صحت په برخه کې ده.
او په یو بل راپور کې به واورئ چې په افغان ځوانانو کې د انرژۍ ورکوونکو مشروباتو څښاک ډېر عام شوی دی.
ورځې یو له درې پورې انرژي وڅښم، خو له همدغې انرژي له وجې ماته د معدې د مثانې چرک، حتی ځینې اوقات که دا ونه څښم ماته سردرد هم منځته کېږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
نن شنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی 28 ده چې د 2026 میلادي کال د جنوري له 18 سره برابره ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د هم د خبرونې لومړی موضوع، د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداری ورکړی چې که مرستې ترلاسه نه کړي ښایي هغه ماشومان او میندې ژوند وبایلي چې په شدید خوارځواکۍ اخته دي. د دې سازمان مشر فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي په راتلونکو 12 میاشتو کې نږدې 15 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي. په عین حال کې راپورونه وایي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې ګڼې کورنۍ د ماشومانو او میندو له خوارځواکۍ څخه کړیږي.
د اوس ما غاړي تلویدلې دي چې موږ ترې دې زده د بل په بارتنګو په پخوبو یا تورې چای ورپام.
د کندهار اوسیدونکي عائشه د خپل درې میاشتنی ماشوم سره چې بلال نومیږي د میرویس نیکه په روغتون کې له ډېرې مودې راهیسې بستر ده. هغې ازادي راډیو ته وویل د فقر له کبله یې ماشوم په خوارځواکۍ اخته شوی او د دې وس نه لري چې وچې شیدې ورته په پیسو واخلي. دغه پټکو
لارې په شاروالۍ کې د میاشت 15 زره تنخواه ده. هغه زه پر غوړا ورکم، پر وړا ورکم، د ده تر دواونه چې دوسونه دواوي دا دې پرتې دي چې چا راته ویل په دامه کې نه چې د بل چکر پکر کوم لازمه ده ته دواو یو شی راو کوم پیسې پیدا کړه درواغ نه چې دې ورته راوړم د پیسې نه یې
خدای یوازې عائشه نه ده چې د خپل ماشوم له خوارځواکۍ کړیږي. د هرات ولایت په مرکزی روغتون کې 43 کلنه نجیبه د خپل لور سره چې په خوارځواکۍ اخته ده بستری ده. نجیبه فرانس پرس خبري آژانس سره خبرې کوي ویلي چې لور می تر سینه بغل کې د وروسته شفاخانې ته راوستې ده. د هغې په ټکو چې د کافي اندازه خوړو نه ترلاسه کولو له کبله هغه شیدې نه لري. نجیبه او لورې دواړه له خوارځواکۍ کړیږي. په افغانستان کې له کلونو راهیسې افغان میندې او ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي. خو تازه د خوړو د نړیوال پروګرام مشر فرانس پرس خبري آژانس سره خبرې کوي ویلي چې په راتلونکو 12 میاشتو کې نږدې 15 میلیونه افغان ماشومان د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. دغه پټکو که چیرته دغو ماشومانو او میندو ته مرستې ونه رسیږي نو ښایي ډېر شمېر خوارځواکي ځپلي ماشومان خپل ژوند وبایلي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو ادارو په ګډون د بېپولو ډاکټرانو سازمان او سره صلیب په ځلونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ له کبله د میندو او ماشومانو د شمېر د زیاتېدو خبرداری ورکړی و. دغه سازمانونه ادعا کوي چې د بودیجې کمښت او د کافي مرستې نه ترلاسه کېدو له کبله نشي کولی خوارځواکه میندې او ماشومانو ته مرستې ورسوي. لوی ادارو او بنسټونو هر یو په جلا توګه د افغانستان خلکو ته د ژوند ژغورونکو مرستو او بنسټیزو خدمتونو د برابرولو په موخه د لسګونو میلیونو ډالرو بودیجې غوښتنه کړې ده. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف ویلي و چې په افغانستان کې 12 میلیونو کسانو ته چې نږدې 2 میلیونه یې ماشومان دي د ژوند ژغورونکو مرستو او اساسي خدمتونو د برابرولو لپاره په بیړني ډول نږدې 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. خو آیا د دومره اندازې د بودیجې غوښتنه په افغانستان کې له عیني واقعیتونو سره سر خوري؟ د سیاسي چارو شنونکي او په جرمني کې د بن پوهنتون استاد اسحاق قطمري په اړه وایي.
نور سازمانونو دوی د بودیجې ډېر تقاضا په دې برخه کې دا کوي چې د دوی پرسونل ته معاشونه ډیری د دغه پیسو یا د دغه بودیجې د دوی په معاشونو په ترانسپورت په نورو مصارفو باندې مصرفیږي. نو په دغه برخه کې مشکلات شته دي، لیکن واقعیت دا خبره داسې دی چې یقینا چې دغه ماشومانو ته به توجه شي او د دوی لپاره چې په سوی تغذیې باندې مبتلا نه شي یو اساسي فکر باید په نظر کې ونیول شي.
د امریکا په ګډون ډیر شمیر هیوادونه چې پخوا یې له افغانستان سره بشري مرستې کولې، خپلې مرستې اوس له افغانستان سره یا بندې او یا هم کمې کړې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
امریکا په قطر کې د افغان کډوالو کمپ بندوي. غنو امریکایي او د منځني ختیځ رسنیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کانګرس د غړو او د کډوالو د حقونو د ملاتړو ډلو په حواله راپورونه ورکړي چې امریکا په قطر کې د سیلیا په نوم هغه کمپ تړي چې د محل سلګونه افغانان په کې امریکا ته د انتقال په تمه ډیر دي. په کمپ کې میشتو افغانانو ازادي راډیو ته ویل چې د خبرې سخت اندېښمن کړي دي.
په دریم هیوادونو کې په تامه د امریکا د افغان متحدینو په اړه د متحدو ایالاتو د حکومت د بیلابیلو اعلانونو په دوام اوس راپورونه وایي چې امریکا په قطر کې د افغان پناه غوښتونکو کمپ تړي. د واشنگتن ټایمز په شمول بیلابیلو امریکایي او د منځني ختیځ رسنیو امریکایي قانون جوړونکو او د افغان کډوالو د حقونو ځینو ملاتړو ډلو خبر ورکړی چې د امریکا حکومت په قطر کې د کاز یا سیلیا په نوم کم تړي. د دې راپورونو له مخې دا کم چې له 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د زرګونو افغانانو د تخلیه پر مهال د امریکا پخوانیو افغان متحدینو ته ځانګړی سو، اوس پکې تر زر تنو افغانان امریکا ته د لیک په تمه او د اسنادو د پروسس لپاره دیر دي. د منځني ختیځ د میجلیست په نوم رسنۍ د جنوري په 15مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې که څه هم یاد وزارت په دې اړه کوم رسمي بیان نه دی خپور کړی، خو په ټکو د دې وزارت یو ویان دوی ته تایید کړی چې امریکا به د مارچ تر 1.5 پورې ټول افغانان له دې کمپ وباسي او د روان مالي کال تر پایه پورې به د کاس په نوم دا کمپ په بشپړ ډول تخلیه کړي. د دې رسنۍ د راپور په ټکو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غوایان ورته د افغانانو د انتقال په اړه د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن پر پالیسۍ د نیوکې ترڅنګ ویلي، له کاس کمپ درې هیوادونو ته د دې ډلې افغانانو استول یو مثبت حل کېدای سي چې په خبره یې دوی ته خوندیتوب برابر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان دی الیزابت سټیکنی په دې اړه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په قطر کې په یاد کم کې ځینې میشت افغانان هم د دې کم د تړلو خبر تاییدوي، خو وایي چې دوی د خپل برخلیک په اړه سخت اندېښمن کړي دي. د دې ډلې د امریکا د کډوالۍ یو کیس لرونکي چې دای په یوګاندا کې او څلور کوچني ماشومان او په سرطان اخته ناروغه میرمنې د قطر په دې کم کې متحدو ایالاتو ته د انتقال په تمه دي، وایي چې نور هیوادونو ته د تګ لپاره لار نه لري او د ګواښونو له امله هم افغانستان ته بیرته ستنېدای نه سي. د وړاندې زیاته کړه چې د خپل کورنۍ د وضعیت او برخلیک په اړه خورا اندېښمن دی.
دا د انسان له ژوند سره لوبې دي، یو څوک یې کوي، یعنې دغه خلکو ژوند دو ټول برباد کړ. بیرته افغانستان ته تګ خو مشکلات ممکن دي او د حال ته جای اوسېدون کو لپاره هم نسبره چې ما اولادونه هلته واوسېږي د منږ څه څه سرمایه و هستي و زندگی مو هغه ټول موږ د خپل له لاسه ورکړو. په دې فکر وکړي موږ امریکا را وستلو چې موږ تاسې بیایو، د موږ ټول ژوند یې راڅخه واخېسته او اوس پسې په میدانو خوشې کوي. د موږ غوښتنه دا ده چې انساني حقوقو ته احترام وسي. 15 کاله په دې یو زندان کې را ماندې تیر کړې، د ما اولاد یې له تحصیل نه پریښی ده. انساني حقوق باید دوته ورکول سي.
په دې کم کې وی میشتي افغانې چینی غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل نه پوهیږي چې له دې وروسته به خپلو ماشومانو سره چیرې ولاړ سي.
بېخي دیگه کلیګي سترس گرفته، حد زیات نگرانی است. تنها خودم نه، له حد زیات خفقان نرو یوز اذن دلته سخت زیات ماشومان ناروغان او خلک دي چې ټول ډیر بد حالت کې دي لکه وخت چې دا خبر خپور شو فیسبوک مسولین دلته نشته او لکم په بهر دي زه او کال یو میاشت کې چې دلته هم تاسو کوم کسان چې موږ په شان ستونزې لري افغانستان ته تلای نشي ار دي چې دلته پاتې شي
ځینې امریکایي چارواکو د امریکا د دې پریکړې په خبرګون کې د متحده ایالاتو د افغان متحدینو نن ککړې ده د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو خدمتونو کمیټې لوړ پوړي دیموکرات غړي ګرګیو میکس په یو راپور کې ویلي چې د کاس تړل د ټرمپ ادارې لخوا وروستی بې پروا ګام دی چې د دې متحدینو لپاره په متحدو ایالاتو کې د خوندي ځای پر ځای کېدو لپاره هره پاتې لاره به له منځه یوسي د دا هم ویلي چې دا له هغو کسانو سره ژور خیانت دی چې په افغانستان کې امریکا سره ولاړ و دغه شان امریکا ته د افغانانو د انتقال یو ملاتړي بنسټ افغان ایواک مشر شان واند یور په خپله اکس پاڼه د یو بیان په خپرولو په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت نیوکه کړې او لیکلي دي چې د دې پریکړې عملي کول به سخت وي او شونی به نه وي چې امریکا په شپږو اونیو کې وکړای سي درېیم هیوادونه قانع کړي چې د ده په ټکو دا یولس سوه تنه افغانان ومني.
سمو کاګله ازادۍ رادیو اوري د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې دوی د ژوند په ټولو برخو کې لستونز سره لاس کړیوان دي. د دوی په وینا په تیرو دوه لسیزو کې هلته د شته ستونز له کبله د خوست مرکز ته د نږدې ولسوالیو په شان پروژې نه دي پلي شوي. د سپیری اوسیدونکي په ځانګړي ډول د څښاک د پاکو اوبو برابرول د ښوونځیو او روغتیایي کلینیکونو همداراز یاد ولسوالۍ ته د غځېدلي عمومي سړک پلونو او د کلیوالي لارو جوړېدل د خپلو اساسي اړتیاو په توګه یادوي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د خوست ولایت د سپیری د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د عمومي او فرعي لارو د خوړونو پر سر د لویو او وړو پلونو ښوونځیو او روغتیایي کلینیکونو د کمښت په ګډون د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی دا څرګندونې د ځوانانو چارو عملیات په نوښت سپیری ولسوالۍ ته له مرکز څخه د یو شمېر فعالو ځوانانو د ورتګ او هغوی سره د ګډې ناستې پر مهال وکړې. یو ځایي اوسیدونکي رستم خان مشال راډیو ته وویل
کسپیر ولسوالۍ ته فکر وکړ یقینا چې د بازار نه ډېره ولرې سیمه ده ډېر شیان نه پاتې دو که د تعلیم په برخه کې دو که د روډونو په برخه کې دو که د صحت په برخه کې دو یو طرف ته څه فکر وکړو په خوړ پورې هم کړي دي او په خوړې غوره هم کړي دي. دواړو طرف ته د پلونو ستونزې هم موږ لرو. اولین ستونزه خو موږ د سړک لرو. سړک سره په څنګ کې موږ د پلونو ستونزې هم لرو. کله چې برنونه شي د موږ هغه وړکي ماشومان چې په مکتبو کې دي په مدرسو کې دي ا د سبق نه محرومه شي واورځ دوه ورځې پنځه ورځې حتی دا چې لاس ورځې هم محرومه شي.
د سپیری ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګلمر خان هم د خپلو ماشومانو د ښوونې روزنې لپاره د ښوونځیو په ګډون ورته ستونزې یادوي.
په لومړي قدم کې خو موږ سړک ته ډېره شد ضرورت لري چې ډېرې سړک نه ډېر میږي پوتی او دا سهام لر دوی چې تقریبا دوه درې ولایتي نه سره نښلوي کلینیک چې وښایي او دغه سه په مکتب کې وخای پوتې دي په داسې کې چې خوار شي دغه خلک نشي رسیدګی نشي تکړه کلینیک ته هم ضرورت لري.
د سپیری اوسیدونکو په دې ځای کې د ځوانانو بیکاری هم یو مهمه ستونزه ګڼي او زیاتوي چې د دې ټولنیز ستونزې د لاسه یو شمېر ځوانانو نشو ته مخه کړې ده. د یاد سیمې اوسیدونکو محمد علي موهل
باید مخته یو داسې پلان یو داسې پروژه هم پولیس کړو کړل شي د ځوانانو پولیس ورکړل شي د ټول ځوانانو د بیکاراتوبونه هم دا قسم ته دوی په دغه کې مشغول شي د ځوانون چې دي او سنه ته پرمختګ ورکړل شي د بلاراینه هم دا قسم ته د نشي موادو څخه
دا چې د سپیری او نور سیمو د اوسیدونکو ستونزو ته پرسیدنه کې به په ډلیز ډول ایوي او بلې ولسوالۍ ته د ځوانو فعالانو تک څومره ګټه وروي. یو ځوان فعال رشید الله همدرد په اړه وایي
وطن یو ابراخه دو دوی هم داسې حق لري خو بدبختانه چې په تېره کېدی دي پر هغه ډول خدمات نه دي شوي. داسې برنامې چې اجرا کېږي یا مخته ځي دولت ته هم د هغې ټکې ته متوجه کېږي هغه ځوانانو تر منځ هغه انسجام هم پر منځته کېږي نو بیا په وطن کې ډېرو مشکلاتو دپاره پای ټکی کې خولی کېږي د دې پاره به مبارزه کېږي.
بل لوري ته د ځوانانو ادارې مسؤلینو وویل چې د سپیری اوسیدونکو ستونزې به اړوندو ادارو سره شریکې کړي. د ځوانانو چارو امیر محمد اسحاق عمری وویل
موږ لومړی سفر و د سپیری ولسوالۍ ته د څه غوښتنې ځان سره واخیستې موږ به کوشش کوو د غوښتنې مطلب دی ته یو بېده پر مطلب کور وتوکو موږ کوشش کوو چې په هر ولسوالۍ کې د ځوانانو شوراوې جوړې کړو او در کام زنو ته برنامه ورکو حق تلنی برنامه دی سپورتی برنامه دی آتشکی برنامه دی
سره دی چې پورسته یو دوله سيزو کې د خوست په مرکز او ګڼو سیمو کې د خلکو د اړتیا وړ پروژې همدارنګ د ملي پیوستون او ولسی تړون هیوادنې برنامه پلي شوی خود سپیر په ګډون تریزی علي شیر صبری باک مساخیل او قلندر هغه ورسواله وی چې خلکو ته له خال پروژو پرته د امنیتی ګواښونو له کبله د ژوند د اړتیا وړ کارونه ندي شوي.
له خبرونو ور اخوا
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد او هرات ښارونو کې د رکشاو چلول محدود او د فعالیت لپاره ځانګړي مسیرونه او سیمې ټاکل شوي دي. یو شمیر رکشا چلونکي وایي وروسته له دې چې فعالیتونه محدود شوي ګټه وټه یې ډېره کمه شوې ده. د دې ولایتونو اوسیدونکي هم رکشا د خپلو ستونزو د حل لپاره په هره سیمه کې د ترانسپورت ارزانه او د لاسرسي وړ اسانه وسیله بولي او وایي پر رکشاو د محدودیتونو له لګولو سره یې ستونزې زیاتې شوې دي. خو د دې ولایتونو د ترافیکو چارواکي وایي دوی دا کار د ښاري نظم د ښه کولو او پر سړکونو د ګڼې ګوڼې د مخنیوي لپاره کړی دی.
په هرات ولایت کې د رکشاو پر فعالیت د محدودیتونو تر لګیدو وروسته د ننګرهار ولایت د ترافیکو ریاست هم په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار کې د رکشاو فعالیت محدود کړی او د فعالیت لپاره یې ځانګړي مسیرونه ورته ټاکلي دي. خو دې اقدام په ننګرهار کې یو شمېر رکشا چلونکي اندېښمن کړي دي. د جلال آباد ښار یو رکشا چلونکي چې د خپلې یولس کسیزې کورنۍ مشري هم کوي وایي چې د ننګرهار د ترافیکو ریاست لخوا د رکشاو پر فعالیت له دوه ورځو راهیسې د محدودیت له امله یې ګټه ډېره کمه شوې ده. د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پورت وخت کې د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي هم له دې درک اندېښمن دي. د دې ښار یو اوسیدونکی شفیق وایي رکشا د دوی لپاره د ترانسپورت ارزانه او د لاسرسي وړ وسیله ده.
دا رکشی چې کوم دی دا زمون د پاره ډیره سہولت په دی او چې کم مصرف او که مثال چې خانی ته تلل دومره مصرف نه کیږي یا به سلوي یا به 500 په غسه او که یو ټیکسی منګاونی سو هغه تقریبا 200 300 روپیا دی. موټر د مشکلات سره مخ دی.
په هرات کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې هم د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې د ښاري نظم د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ د شنبه لورزې یعنی د 13 د جدي څخه وروسته به په ښار کې د ټولو اسناد لرونکو او بې اسنادو رکشاګانو تګ راتک منع وي. مخکې په هرات کې د رکشاو ځینو چلوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د طالبانو حکومت د رکشاګانو په تګ راتک بندي سره د دوی د ګټې وټې یوازینۍ سرچینه هم پرې نیولې ده. خو اوس د هرات یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د چهارشنبې له ورځې راهیسې رکشاو په محدود ډول او په فرعي سړکونو کې فعالیت پیل کړی دی. د هرات ولایت یو اوسیدونکي نارون ناردان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تردد سه چرخه یا رکشاها در هرات منع شده از مسیرهای اصلی نیست. په هرات کې د رکشاګانو تګ راتګ په اصلي سړکونو او ځینو فرعي لارو کې منع شوی، خو بیا هم په ځینو فرعي سړکونو کې موندل کیږي. زیاتره هغه لارې چې خلک به پرې له رکشا څخه استفاده کوله هم د اصلي سړکونه وه او ځان هم تمامېده، خو ستونزې ډېرې دي په ځانګړي ډول د ښځو لپاره.
د جلال آباد او هرات ښارونو یو شمېر اوسیدونکي که څه هم طالبانو د حکومت د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره په واټونو کې ګڼه ګوڼه کمه سوې، خو ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د ښاري ترانسپورت سیستم فعال سي تر څو خلک له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ نه سي. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندانې ویاند سید طیب حماد ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د ښار د نظم د رامنځته کولو لپاره سوای او د رکشاو چلوونکو ته ځانګړي مسیرونه ټاکلي دي.
موخه مو د ښاري نظم ټینګښت او د عامه تګ راتګ خوندیتوب او د سړکونو د بې نظمۍ مخنیوی دی. له ټولو رکشا چلوونکو هیله کیږي چې د امنیتي او ترافیکو ارګانونو سره همکاري وکړي او د قانون مراعات ته ژمن پاتې شي.
دوه کاله وړاندې د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینې هم د دوی د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې وه تر څو د رکشاو د وارداتو او ښارونو کې د ګرځېدو راګرځېدو د کنټرول لپاره یوه طرحه جوړه کړي او پایله یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي. اوس له دوو کلونو وروسته داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د ښاري ستونزو د حل او د سړکونو د نظم د ټینګښت لپاره په ځینو ولایتونو لکه هرات او ننګرهار کې د رکشاو د فعالیت د کنټرول پریکړه کړې ده. رکشا یوه کوچنۍ ترانسپورتي وسیله ده چې کارول یې ارزانه او اسانه دي، د خلکو په ورځني ښاري ترانسپورت کې مهم رول لري او افغانستان کې د ډیرو کورنیو لپاره د ګټې وټې او یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو سرچینه هم ده چې په ځانګړي ډول پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د بیکارۍ تر پراخېدو وروسته ورته مخه ډېره سوې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
او دا هم د خبرونې وروستی راپور. په وروستیو کې په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د انرژي ورکوونکو مشروباتو کارونه په څرګند ډول زیاته شوې ده. یو شمیر ځوانان وایي چې هر ورځ له دغو مشروباتو استفاده کوي او سره له دې چې له زیانونو خبر دي خو پریښودل یې ورته اسانه نه دي. ډاکټران خبرداری ورکوي چې د دې مشروباتو دوامداره او ورځنی استعمال د انسان فزیکي روغتیا له جدي ګواښ سره مخامخ کوي او کولی شي ناروغۍ رامنځته کړي.
په دې وروستیو کې افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د انرژي ورکوونکو مشروباتو کارونه په څرګند ډول زیاته شوې ده، خو ډاکټران خبرداری ورکوي چې دوامدار او ورځنی استعمال د بدن روغتیا ګواښي او د بېلابېلو ناروغیو لامل کېدی شي. یو شمیر دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا څښاک د شپې ویښ پاتې کېدو، ستړیا لرې کولو، د تمرکز زیاتولو او د بدني ځواک لوړولو لپاره کاروي. د کابل ښاري اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د دغو مشروباتو له زیانونو خبر دی خو پریښودل یې ورته ستونزمن دي.
هره ورځ انرژي څښم، تو ورځې یو لا درې پورې انرژي څښم، خو له همدغې انرژي له وجې ماته د معدې د مثانې چرک حتی ځینې اوقات که دا ونسکم ماته سردرد هم منځته کېږي، خو بیا هم نشم کولی. دغه انرژي باندې مې ډېر زیار وباسه، ډېر مې کوشش وکړه چې د انرژي پرېږدم. په دې حال کې چې زه پوهېږم دا موږ ته تاوان هم کوي خو نه کوي.
روغتیا پالان وایي د انرژي ورکوونکو مشروباتو پرېښودل ځکه ستونزمن دي چې په دې مشروباتو کې په ډېره اندازه کافین موجود دي او کولی شي جسمي او رواني روږدیتوب رامنځته کړي. فرشته چې د انرژي ورکوونکو مشروباتو بل کارونکې ده، د دغه څښاک د دوامدار استعمال د نورو پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما تجربه دا ده چې ما نږدې څو کاله انرژي او ګاز لرونکي نشابهبه استعمال کړي، تر دې چې د شپږو میاشتو لپاره په ډېر خطرناک جلدي حساسیت اخته شوم چې د لاسونو او پښو په برخه کې و. په پیل کې ډاکټران نسو پوهېدلای چې لامل یې څه دی، تر دې چې د پوستکي ډاکټر د نوشابو له استعمال مانا کړم. کله چې مې بیا وسخلې اوس هم چې حساسیت مې لاړې کی.
د روغتیا پالانو په وینا د انرژي ورکوونکو مشروباتو له حده زیات استعمال د قند او کافین د لوړې کچې له امله د بدن هورموني توازن ګډوډوي، د فشار کچه لوړوي، خوب ګډوډوي، حافظه کمزوري کوي، ذهني وده کموي، د پوستکي ستونزې لکه دانې او التهاب زیاتوي او نورې ناروغۍ هم رامنځته کولی شي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام وایي د انرژي ورکوونکو مشروباتو ډېر استعمال خطرناک دی.
د معدې ستونزې پیدا کوي، هغه وال د معدې چغل ول د مریض سره ارتباط لري، د دیوال د خرابېدو سبب کیږي، د پښتورګو لپاره ستونزې پیدا کوي. ځکه دا مشروبات انرژي لرونکي مشروبات په خپل ترکیب کې ډېر سخت او قوي مواد لري. دریم د دې زیان دا دی چې د چاغښت منځته راوړي، د دې د بدن شکر ډېریږي، زړه ناروغۍ پیدا کوي ځکه دوی د فشار د لوړېدو سبب کیږي، او په زړه کې د ځینې نورو ناروغۍ چې هغه د زړه بې نظمي ورته وایي، اریتمیا ورته وایي، دا ناروغۍ منځته راوړي.
د ډاکټر سیام په خبره هغه کسان چې عادتاً له انرژي ورکوونکو مشروباتو استفاده کوي باید هڅه وکړي چې ورو ورو د استعمال اندازه کمه کړي او پر ځای له سالمو او طبیعي بدیلونو لکه اوبو، د لیمو اوبو او شین چای څخه استفاده وکړي. د ټینګار کوي چې د عامه پوهاوي زیاتوالی، د کنټرولي مقرراتو وضع کول او ځوانانو ته د سالمو بدیلونو تشویق کولی شي د انرژي ورکوونکو مشروباتو د استعمال په کمولو او د ټولنې د روغتیا په ساتنه کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی خان جان الکوزی وایي له 50% زیات انرژي ورکوونکي مشروبات په افغانستان کې تولیدېږي او لږ اندازه یې له نورو هیوادونو واردېږي، ځکه د په وینا د دغو مشروباتو پر وارداتو تعرفه نږدې 40% لوړه شوې ده. ښاغلی الکوزی که څه هم د دغو مشروباتو د کلني سوداګرۍ کچې په اړه جزئیات ورنکړل، خو تاییدوي چې په دې وروستیو کې استعمال زیات شوی دی. دلمی سیلونو لمخ انرژی ورکون که مشروبات چه دفعالیت دل وراولو ده محصولاتو پا توگه بازار دورانده کیگی پا دیر اندازه کافیین، قند او نور محرک مواد لری. پا افغانستان که ده خوزخاک تا آسان الاس رسای او پراخ بازار موندنه ده محصولات پا زنگری ده ولد زوانانو لپاره دیر جذاب کردی. ده نری پا دیره یو هیوادونو که ده تنکی زوانانو لپاره ده انرژی ورکون که مشروباتو پر پلور و استعمال محدودیتو نلگه ول شویدی. پا زینو هیوادونو که ده تاکلی عمر سخه کم کسانو تا ده مشروباتو پلور منده او یام دروختی خبرداری لکنه پریلیکل کیگی. خوب افغانستان که داد خاک چو پا بیرا بیلو نمون او دولو نمون دل کیگی پا پراخ کچا او لکم محدودیت پرات طولو تا دلاس رسی ورده.